Să ne pășet.
سلامونه له غرمی مخکل لاس بجی شویزه سفیو لاستان اگزایمو ده آزادی رالوی ده پروگرام تخراغ لاست ویم. پیل په خبرونو کو. ده طالبانو ده حکومت ده بحرانوی چهار وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وای افغانستان ته بشری مرستې باید داسې تنظیم شي چې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولري. ده طالبانو ده بحرانوی چهار وزارت مرستیال ویندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلی امیر خان متقی ده خبر ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و سره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 38 میلیون زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 لک ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې په می میاشت کې د نږدې 2,000 په سختې خوارځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 شلووره سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 23 نیټه له واشنګټن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي 1,500,000 ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوخت دي. ده دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بې روزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کارو نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قول وویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 5 میلیونو ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د TTP یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د TTP غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینیرانو د حملې طرح بللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د TTP د دغه قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړي نه دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام اول مطلب ته لزګونو افغان خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. وروسته له دې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري اژانس فیسبوک پاڼې بندې کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخه ونیوله، طالبانو ډیره ټویټر ته مخه واړوله. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت هغوی ته لاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډیر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبريالانو په لیک کې هم دا راز راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی تیره شپه آزادي رادیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټ فارمونو ته یادونه وکړو چې
د طالبانو په شان د بیره اچونکو او سخت دریو د جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نشي. دوهم او لا څرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوی اکثره په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لږ تر لږه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلې وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د لیک په یو برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخوانی ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. د سشکال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواد د باندې دي په مرګ واښلی وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال آزادی رادیو ته وویل څه چې ښاغلی خوستی ویلي خپل شخصي نظر یې دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شننکه داود مایار چې طالبانو ته نږدې بلل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنگي ډلې په سترګه کتل کېدل، خو اوس طالبانو حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمیر کسانو شکایت کړی او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنگي ډله نه ده. طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت یو نظام ده. دوی ته ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانونو په لاره چوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبري ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسکونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابره مهم دی. د لیکلي د ټویټر لومړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توب دی. انس حقانی هم درس ویلي چې ټویټر د میټا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه یې نور پلیټ فارمونه ځای نشي نیولی. خو منتقدان وایي انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره د بیان ازادي سخته محدوده شوې ده. د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انستاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسیو په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپل نظرونو اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال وو. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي وو چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متی الله ویسا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر یې په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متی الله ویسا د غنیات پیدا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی. د بل سال کې د متی الله ویسا خپلوان او د یو شمیر نورو فعالانو خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د هغوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پاموکړه د نرګس مومند ریپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبان له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متی الله ویسا چې دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبان له خوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متی الله ویسا د افغان نجونو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې لزده کړو به برخې دي په نستړی کېدونکو توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متی الله ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزي حفیظي ازادي رادیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا
او خاطر خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه
پرمختګ شته. که څه هم د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې د ویسا د وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، د بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د ویسا برخلیک څنګه کیږي. هیله دا ده چې د ویسا د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي،
هر څه تر حل شوه. و متی الله ویسا د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د ویسا سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی الله ویسا، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالان او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې دي، طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند زبی الله مجاهد هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته، د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 409 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښه کولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل شوی چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لیرې شوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بې دند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همدارز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر ښځې له دندو ګوښه کړای سوې، چې دغه هم د ښځو پر کورني اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیت زیات شوی دی او ښځې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، ښځې څه کولای سي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیره اکاخیله او اغلی نفیسه دانش میلمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسه دانش دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر دغه شته چې لداندو ګوښه سوي او په دغه ورستی پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړي د چې وړکتونونه بندوي او لدې سره به د 409 شپېته ښځینه کارکونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنه میلمنه ته زره لکه محترمات وړاندې کوم. همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته یقینا چې کورته ډیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په خزینه او باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو نه چې هغه ټولنه چې ما بار بار د خبر کړی دی چې په کې جنگ، په کې بدبختی او څلوېښت کاله او څلوېښت کاله پنځوس کاله تستی وبولې چې هلته بدبختی تېرېدلې، تېرې شوې دي او څومره کونډې، رندې، یتیمان او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوي دي. د جنگ له لاسه څومره مشکل منځته راغلی دی او هغه میرمنې چې هغې کونډې دي او هیڅ نفقه، د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، میړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري او د کور نفقه، د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یې که اولاد غرد دی که ورده، یا د ارڅې داسې ومینو چې د اولاد یم په سر سیدلی، دا خو من حیث د بشر، من حیث د انسان حق لري چې ژوند وکړه، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي. حق لري چې په کور کې ژوند وکړي او ماګم کله چې د غیب باندې د کار دروازه تړلې کیږي او کار ته نه پریښودل کیږي سفر ته نه پریښودل کیږي نو واضح خبر ده چې د یو بشری ناورین منستر تلون کیدی او تدو چرغلایم دی نو زه فکر کوم چې ته دوبه د خزو د اقتصاد مسله دلته سنور موږ هیڅ هم نشو بیانولی واضح خبره ده چې هلته د خزو اقتصاد هیڅ مانا نه لري د خزو ژوند هیڅ مانا نه لري نو که په خپله د افغانستان خلک هغه کنر دي که خزو دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړه دمو نه په نړیوالو باندې سر تر سوالی شو نه یې په ام سایګون سره تر سوال شو د افغانستان د خلکو د نن مسولیت چې باید هغه خپل د مسولیت ومني چې دلته کې د میرمن نن چې هیڅوک نه لري دا خو خیرات نشته ټول ولې سرک په سر خونه شي کنه د دوه ځای چې سرک په سر نوسته خیرات ټول کا خده یو کده دی چې پیوې اداره کې په عزت سره کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي نو د خزو د اقتصاد په حق لازم زه هیڅ بیان نه لرم زه ځینو څه وایم خو ارڅ په ویلار دي نه د کومه د دې اقتصاد تقویه شي رڅې چې د څومره بده کینی ګندل بو وک او د ګندلو د هغه نه بده پیسې پلس راوړي دا ځان په وساتي هم دا ګندل بده چا ته کار چې د افغانستان اقتصاد په غوړه قند خلک هغه واسه قدرت نه لیدي لیا خپل ځانو نه وساتي نو نه بش کړل چې شوقي ګندلو تام دی هغه ورک زړه نه ورته ښکو زه دا یو ډېر غټ ناورین وینم او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی دا یو بشري حق تلفي ده او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولا کوم خپل افغانان دوته ځان نه هغه کې وخیاري وو ولا په نظام کې دي او که په نظام کې نه دی باید هغه کسان چې په نظام کې نه دی باید ورشي ټول شي په دوه باندې هغه منطقي دلایل ته مخه کا کله خرځه چې نن په کور کې نه ده د هم سنجولې ده صحیح ده یو تعداد به هم نارینه کار کوم به خرځه کار کوم ډیر زیاتره یې کندې ورنډې دي زیاتره داسې میرمنې دي چې کندیم نه دي پیغلې دي پاتې دي پلار نشته مور نشته ورور نشته داسې یتیمه پاتې شوې ده نو هغه به څه کا نو دا سوال خو باید موږ د اوسنی نظام نه وکړو چې خی پس د دوه میرمنو سرنوشت څه کی دا کومه به هر څه په بستکی به میرمنو نه خو کورم نه آبادی نو دا یو ډیر خطرناک حالت دی چې زه هیڅ ورته بیان نه لرم
مننه اغلی نظامی اغلی نفیسه دانش تاسو خبربل پښتنه وکم تاسو د اغلی نظامی خبري واوریدل دوی د هغو شذو اقتصاد ته اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانی دي که د هغو شذو په اړه باندې خبري وکړي چې خپل کوچنیاني و دغه وړکتونونو تورول ستاسو په نظر په داسې حال کې چې شذې په وړکتونونو کې کوچنیان نسې داخله ولا یا نور یې خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي آیا فکر کوي چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښینی او کوچنیانو ته ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنی ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښینی ټولې
لمن دوی چې ټول وروغ جوړ وي چې اگر چې رواني حالت خو موږ هغه هم نه او دې په بد حالت کې استو نو لمن دوی چې بیا هم په دې حالت کې چې ځان وساتو او یو څوک راشي او تنواله کا څنګه نه دا یو ډول فشار دی چې په خزینه باندې راځي چې یعنی خزینه تر هغه حالت پورې محدود کړي چې دوی وایي چې یعنی تاسو کوښښ نه لرئ نو او څنګه نو هم موږ تاسو باندې بندو او کېنه الان کې چې یو میرمن د مشکل نه ځان نه خبره یعنی څوک نه خوښي چې اشاره مو لري قرار وکړي چې یعنی په حتمن دا میرمن د اقتصادي مشکلات لري چې د خپل کوچنیانو سره حتی راوځي کارون لپاره نو ته چې ورسېم نو باندې زه دیو ته حیرانه دی باندې ما چې نه دیو دا ورسېم نو په کوم اساس باندې باندې کوي دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی دا یعنی موږ خپل پیغمبر دایې لري کړی دی هغه خپل مور یې نه دی لري کړی هغه ته شدي دایې ورکوي دي دا بیا د اسلام په کوم کرخه کې راغلی چې تاسو ورسېم نو باندې ورځي چې نو باندې هرډه ول فشار اچو یعنی دا ډله چې راغلي دا زه یو توان چې دا هیڅ اسلام سره نو زمون دا کلتور سره برابر دي دوی یوازې یوازې صرف د دې په اړه غلي چې په نو باندې فشار واچي د هغې لارې باندې زمونږ مبارک دین بدنام کی او بل اخره یو داسې بحران چې زمونږ وطن کې راوړي چې بیا یې مونږ نشو کولی چې راتم شو لکه د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایو چې مثلا تاسو د وطن ولې بندوئ په یوه اداره کې یو کده کار کوي ټول ماشوم ځان سره راولي بهتره ده چې هغه ماشوم په عیشو آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي که نه تاسو دا فشار راولئ چې ځینې ښځینه به وکړلی شي چې په خپل ماشومان کور کې پرېږدي خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي ماشوم د ماشوم په حق کې به څومره ځورېدنه وي چې ځینه نه شي کولی چې یعنې خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي یو بد حالت سره یې پرېږدي خو بهتره دا نه ده چې په روغتونونو کې اوسېږي زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا وړتونونه بندوي او ولې په ښځینهو باندې دومره فشار راوړي دو ته ښځینه اوس څه ویلي دي چې حجاب یې ویلی دی مراد کړی دی هرڅه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل خو بیا هم دوی د ښځینهو سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي تبعیض څه کوي داسې یو ظلم ده چې یعنې هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینهو باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي
اغلی دانش زبر ته تاسو ترځم مننه اغلی نظامی تاسو واور دل د اغلی دانش خبري یو پښتنه په دې کې دغه هم را ماسته کیږي چې د وړکتون هدف یوازې دغه نوي چې شزي وکولای شي کوچنی ورولي حالت یې پرېږدي بلکې دا هم دی چې حالت کوچنی درس وایي زده کړه کوي او د خپل ژوند هغه لومړی د زده کړو او اولين بهیر د همغه ځای څخه پیلېږي چې دا بیا کوچنی اماده کوي چې مکتب ته ارسی شونځی کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي څنګه کښین یا د هغه در مخه چې دی یو ټولګي ته ځي یو څه یې زداوي ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکو باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی
زه ته مننه مېرمن بشیر کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب هغه اساسي بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم دې آماده کوي تاسو خبره چې څه رقم کینی څه رقم خپل قلم په لاس کې واخلي څه رقم در خپل درسونه خپل فایل کا دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده اما که هغه مور باسواده وي که هغه مور تحصیل کرده وي وی درسته ده بیا هم ضرورت دو مسائل دو مرحله د واړه شته ده چې ور باید کورکستان ته یوړل شي په یو د کور دننه د ماشوم کېناستل ولټېدل دي یو د ماشوم چې بیرته په ټولنه کې هغه کارت پورته کیږي یا مکتب ته ځي یا د غټانو په کس کې کینی یا یو مجلس کې ناستی یاد د قلم نیول د قاشق نیول چې څه رقم د قاشق پلاس کې ونیسي څه رقم قلم پلاس کې ونیسي څه رقم د مشرانو کشرانو احترام وکړه د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورکول کی او بل ماشوم دو ته روزل کی چې لږ اداقل هغه د کور د محیط تر ووزي د ټولنې د خلکو سره دی باید باجرته اوسه کور کې وکړي چې باید جرات د ولري چې کی نیولتي خبرې وکړي درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملې بل ورځ هلته په بوغو چغارو نه وي د معلمینهونه ډار شي د سنفونه ډار شي د درسونه ډار شي یعنی یو اساسي او بنیادی تداب دی د ټولنې او د مکتب دی اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی نو زه فکر کوم چې د کورکستانونو بندول د په هیڅ حصول کې نه دی کورکستاني بند کا ماشوم یو ځای بدبخته شو معلم بل ځای بدبخته شو هغه مور بل ځای بدبخته شو بدبختی په دوه معنی چې هوس هسر مخته او ترقی ده او سنه تمدن اون تا چه مو دیر شد تاسو بینه چه دقا ماشمان دی چه دقا کودکستانو که هم دقا میرمانی دی چه پخپلو کرو پخپلو دفترو که نن دی کار که نن دا وړه ماشومان دي چې سبا ورځ ځوانان دي هغه که مردي ورکی دي که نجونې دي نو کله چې دا د اساسي او بنیادی تربیه خلی خپل ټولنه که آباده کولی شي ټولنه د غلې نه ټولنه د فساد ته ټولنه د هر منفي اعمالو نه پاکي تاسو د درسته ده هر مملکت یا د مځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري په دوکې خو بد بووی د مونږ نشو ویل چې نو ټول پاک ستر هر څه به حل وي. دا خبر نشو ویل، اما بیا هم نسبتا ټولنه دو ته آماده کی چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی یو نرخد مشترکان کار کار ټولنه آماده د ژوند کی. نو که در رقم تاسو د ښځو مخ نیوای ونیول شي، ماشوم مکتب ته پرې نښودل شي، کودکستان ولاړ نه شي، خوب شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته ده، ټول خوب په مدرسو هم نه کی، ټول د یو مدرسه و بی خلاص نه خود مو باید پیشرفت وکړو. موږ دغه مادن چې نن ی دی د انلاین د مادن چې دی هغه ته ورکوي نورو مملکتو ته د استخراج پهخاطر ورکوي، ولې د خپل نسل ونه روزل شي، ولې دا تربیه نه شي، ولې پخپله دا ون استخراج نه کړه چې موږ بل مملکت ته زارۍ کړو چې راشه داو طلبی دا یوری داو طلبی تا کیک دو پا خپل و تجاران دو مختجاران واقلی پا نور بانده ایزتی نور ورته کارگران دو نور مملکتو ور ترویلی موتاس کارگران موتاس ماشینون خودل تا کار نکا. یا مثلا دا مریضان دا افغانستان کم مریضان پاکستان تا رواندی هند تا رواندی نور مملکتو تا طول ورز مریض سمندی وی خوال مخسام ډاکټر تربیه نه کوشش د بل د احتیاج، ولی موږ بل ملک ته د دست وشي کې لاس و نه کوچه هغه اساس او بنیاد ته کار وکړه، نه چې د موږ پیسې د موږ مغزونه د موږ هرڅه د موږ نه وتښتي وي. اوس که د مریضۍ په نامه څوک هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې ته د نورو بودیجې ته وستي، که د تحصیل دپاره څه عین شی، ولی موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کړو. ټول مسلمانان یو، ټول انسانان یو، ښځه هم انسان ده، نارینه هم انسان دی. د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټي خپل زوی ته واده کوي، کور یې آبادي و، خو کوری چا واده وی کور مړنګ نشه، خو پرېږده یې چې باسواده ښځه وي، پرېږده یې چې باسواده اولاد وروزل شي. هغه چې نن د کور د آبادۍ فکر کوي، باید همداسې د ټولنې د آبادۍ فکر هم وشي. ټولنه هم باید آباده شي. ته کومه به موږ د غلو، ته کومه به موږ په جنګو پسې منډې وي، په جنګ باندې کابددلی نن به افغانستان ګل و ګلزار و، اما ورځ ته بلې موږ بدبختۍ ته کش کوي. اوس دا بدبختي چې موږ نه وړ پرېږدو نه زوړ پرېږدو، ټول قلفي وو، دا یو څه دي چې ډېره خطرناکه پایله به افغانستان ته لري، نه نړۍ ته. موږ نه نړۍ ته اوس اختار په افغانستان نه شو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امن یې، که افغانستان ناامن و تاس ناامن یې. هغه د موږ ولیدل چې نړۍ د موږ سبازي وکړله. که نړۍ د موږ سبازي نه وای کړې، نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای.
مننه.
موږ ولیدل.
بله آغلی نظامی، مننه آغلی دانش. د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم، تر دې مخکې چې د وړکتونو د بندېدو امر وسی، طالبانو د ارایشګاو یا سنگارتونونو کسانو ته وویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي، دوی د دغه سنگارتونونو یا ارایشګاو د بندولو یو امر ورکړ. ارایشګاوی تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ور کړی، تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې، ځکه چې ښځو له بیرې دغه کار کړی دی. ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې، آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګڼې ته پام سوی دی؟ او آیا هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی؟
من ډېره زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله. دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري. مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي، هغو ته فکر نه کوي. هغه نور مصارف شروع کوي، هغو ته فکر نه کوي. بیا دوی راځي ارایشه او د سنگارتونونو مصارف ته فکر کوي. تاسې یار لاړ شئ، سینمه وکړئ، د خلکو د کورونو ځان دا اوس پانا کوم دا کوم منځ ته چې اوسېږم، هغه د سنگارتون مشرانو پیژنم، هغه سنگارتون خلک پیژنم، کندې دي د سرپرسته کورنۍ دي یوازینۍ لاره یې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله چې خپل اولادونه یې ساتل په پردي په حیا ښه په ننګو په عزت یې ساتل. تاسې راځئ د هغه بغیرت میرمن نه راځئ خپل کار اخلي هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي ولې بیا تاسې راځئ د هغوی د کار بندي بندوئ. افسوس مو په غیرت شه، افسوس مو په دغه کارونو شه، فکرونو شه چې تاسې یې کوئ. بله خبر دا چې تاسې سنګارتون بندوئ او وایئ چې دوی پیسې ډېر اخلي، مهرباني وکړه ته دولت یې راشه دلته ور پلاهی جوړه کا چې ستا دومره قیمت دی، دومره قیمت دی. نه تنها سنګارتون ته، ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي. ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي، نورو ګوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کې غوزېږي هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي. ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول ستا ملت دی، دلته باید دواړو سره تعصب تضادو فرق ونه شي. سبا دل تراشی دوار کا مسائل ډول باندې فکر وکي. دا چې کارونه چې نارینه کوي هغه فزول خرجان چې نارینه کوي هغه په پام کې ونی سه هغه کنټرول کنه. دا چې پارکونه د خزینه باندې بند کړ، خزینه او زی نزی ولی نارینه دې ښه حیشان دې کوي، نارینه دې خپل ذهن آراموي، نارینه دې ورزي پیسې دې کې مصرفوي هغه فزول خرج نه ده ولی خزینه دې نه ورزي خپل ذهن آرامتیا ته هغه هیڅ ضرورت نه لري. وسینګاتونه دې بند کړل چې هله سینګاتونه کې پیسې ډېرې اخیستل کېږي، یا د نارینه وو مصارف ډېر کېږي. ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ودونه هم وکړي، نورې عیاشیانې هم وکړي، خارجي سفرونه ستاسو غونډې هم ولري، د خلکو وینې دې هم وڅکي. ولې دا هېڅ خبره نه شته. مکتوبونه دې پیبند کړه، نارینه زه درس وایي، ښځینه دې نه وایي. ولې په کوم اساس باندې تاسو ښځینه اخر څه ویلي دي؟ تاسو ولې دومره ناانصافه خلک یاستئ؟
تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو.
وینځو په شونځي کې داول سنسنی ولې تر دوه سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ څور د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زما ښځه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دی. اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زه به تاسو څخه هم دغه پوښتنه وکم. د هغه هنرونه چې شذي په خپل لاس کې لري او د سنگارتونونو په باندې دو یا د نورو لکه وړکتونونو یا نور لار چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي، دوی دغه هنر او دغه خپل معلومات یا داس دکړه چې دوی کړی دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي؟
تر څو چې زه خپل چاپیریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې زه پیژنم له نږدې مې سره کتلي دي، نو دوی یوازینۍ لارې ارتضا پاتې ده چې یا خپل کور کې دغه هنر ته ادامه ورکړي او یا هم هغه خلک چې دوی مشتریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته ادامه ورکړي. نو تر کومه ځایه چې زه د سنگارتونونو برخه کې معلومات لرم دوی همداسې یو څه لري، خو هیله مند یم چې په دې برخه کې هم ورته خنډ ایجاد نه شي ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د ښځینه له فشار نه یعنی لاس واخلي. نو دا او وړکتونونو په برخه کې زیاتره ښځینه چې د ښځې وظیفې ته ځي نو هغوی کورونو کې ورته ښځینه ونیولي دي، مجبوره دي یا هم ځي کورونو ته. ولې په ډېر بې اعتباري شکل باندې دوی خپل د اولادونو په مقابل کې ډېر زیات مسؤوله دي. هغوی وایي چې زده کړه ورکړي کورونو کې ورته استادان یې نیولي دي چې تر څو دوی په زده کړه ورکړي دوی خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې هغه خپل هنر له یادونه باندې ځکه سنگار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت په تېرېدو سره چې کله یې څوکونه کې نو دا له یادونه دي، یا د ویښتانو جوړول دي، یا داسې نور څه دي. تنا د سنگارتونونه په دې برخه کې نه و چې یعنی سنگار و ویښته و داسې نور و، بلکې دوی د جلدي برخه کې ډېر زیات کار کولو، یعنی داسې ډېر برخې وې چې دوی کار پکې کولو. هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي، نو دا همدې په خاطر باندې زیاتره خلک چې زه نو هغه مجبور شي چې خپل کورونه کې هغه خلک چې د مشتریانو هغه راوغړي خپل کورونه کې دغه برخه خلاص کړي. ځینی هم ورکوای چې مثلا تاسو کومګه غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پول یا ملځ هغه ته ورځو. نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو د دې نه کېنی به برخه کې مبارزه وکړ دا زمونږ حق دی، باید مبارزه سره وکړو. د دولت باید څوک چې ولې کاری برخه زمونږ نه اخیستل کېږي یا کوم اساس مو ته دغه خان تاسو جوړوي چې زمونږ نه دغه کاری فرصتونه اخلي. موږ حق لرو په هر حالت باندې دا دی انسان حق دې کار کول ژوند کول، یعنی تاسو هغه ژوند کول حق مون نه اخلي. زمونږ بچیان دې توګه کېږي، زمونږ کورنۍ سرپرست ضرورت لري. تاسو هر یو لیس جوړ کړئ چې دغه خلک چې کارونه کوي، یعنی دوی هغه اصلي هدف څه ده؟ دوی هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل ده، د کورنۍ سالمه تربیه ده، بل هیڅ هم نه ده. په دې سره جامعې هم زموږ خرابېږي، زموږ کورنۍ هم فقر تولیږي. اخر به ټول خلک سره کوم تراوزي خیر به غواړي. که تاسو داسې غواړئ خو مقصد مو دا وي نو دې مقصد کې ډېر زر کامیابېږي. که نه مقصد مو دا وي چې جامعې مرفه ته ورسیږي، خپل په اقتصاد باندې ودرېږي، نو کاري فرصتونه ولې د خلکو نه بندوي؟ هغه هم د ښځینه برخه دلته کوم دیږي، دلته داسې مجبوره خلک دي چې معلومه مایوس خاوندانې دي، نشي کولی سرپرستي وکړو. کورنۍ ټولنیزې په خاطر باندې هم مجبوره دي چې خپل کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو هیله من دی چې دې برخه کې دولت ته لږ فکر وکړي، که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي او بالاخره دا خبرې به حتما داسې یو ځای ته رسېږي چې موږ به یې مخه نشي نیولی.
آغلی دانش، تاسو یادونه وکړه چې شذې ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې کړې دي او د خپل هنرونه تر لاسه کړې دي، ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی د دوی څخه به هیر سي. په دې برخه کې شذې خپل څنګه یو شبکه را مسته کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي، او داسې چې په غیر رسمي توګه باندې یو داسې شبکه را مسته سي چې شذې له یو بل سره هم مرسته وکړي، او لکه تاسو چې ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
او اوس خو خدای نړۍ د انټرنیټ لارې سره وصل ده. په هغه ګروپونو کې زه هم خپله اډیه ما ماشاءالله په جنا، یعنی اوس خو به څومره کوشش کوي، شاید خندونه او سمخې تکلیف خو مخه نشي نیولی، ځکه دوی په واټسپونو کې، په انسټاګرام کې، په ټلګرام کې، همدارنګه په فیسبوک کې دوی ځینې ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغه سره وړیا ډول باندې دا خزینه کولی شي چې خپل سینګارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي. نو د دې لارې نه هم کولی شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي او پریکټیس هم وکړي او خپل هغه هنر یې هم یادونه وي او نورو ته هم هنر ور زده کړي. بل د دې تر څنګ باندې هماغه د کورونو نظریه هم یعنی کولی شي خپل کورونو کې هم مخته یوسي، خو لاس پسې نه اخلي. دوی حق ده، باید هماغه دوکانونو کې چې دوی کار کوي دا دوی حق ده، یعنی خپل هنر ته دې پای ټکې نږدې مبارزه دی. کې زما یوازینۍ لاره، یوازینۍ نظریه او دا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو له لارې کولی شي هغه خپل نشان چې کور کې هم وکړي، کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي، خو لاس مه اخلي د دې نه چې تاسو هغه کاري فرصت یا کار زمینه ورته باندې کې. باید دوی ته قناعت ورکړل شي او د مکتوبونو په شان د دغه رشتهګانو یا د وړکتونونو دروازې ونه تړل شي، دوی مبارزه وکړي او پرېږدي چې دروازې د دې برخې خلاصې وشي، یا حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندې دي باید موږ یې خلاصې کړو. یعنې دغه برخه کې یوازینۍ لاره اوس موږ ته صرف انټرنیټ ده چې په اجتماعي شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته یوسو.
مننه آغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ د خبرونې دریمه ملمنه آغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لارې له استودیو سره وصل شوی ده. آغلی اکاخیل، تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لتاس څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوزو باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي، او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته یو لیک لیږلی دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 ښوونکو دندې باید له منځه ولاړې سي. دا هغه ښځې دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. د دې تر دې مخکې د ارشګاو د بندېدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډېره ښځې زیانمنې سوې، ځکه چې ښځو په دغو سینګارتونونو کې کار کاوه. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامنځته سوي دي، ښځې څه کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یوه شبکه رامنځته کړي یا یو ډول کوپراتیفونه رامنځته کړي چې د خپلو کورنیو سره مالي او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای سي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته، زیدی چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي، او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په هکله فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي، نو په داسې حالت کې د ټولو لپاره د تشویش وړ ده، خصوصا هغه خویندې چې په فعلاً په افغانستان کې دي او دوی کار کوه بیرون د کور نه، که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و، یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي. او هر ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوي بندیزونو شاهدان یو. زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوړ ده، بلکې ورځ تر بلې ستونزې هم ورسره راپیدا کوي. که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په ښځو باندې بندیزونه ولګوو، دا به د دوی په نظر یا د اسلام له نظره ښه کار وي، خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوالو اصولو کې هم دا نه دي چې مطلق ښځې باید په کور کې نه ولسی. او که دوی مثلا د شریعت لمخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي، شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري، یو طریقه لري چې هغه حجاب ده. او د افغانستان میرمنې تل په حجاب کې وي، هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نه وزي، ځکه موږ مسلمانان یو. او دا بندیزونه که د یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یې او ښځې په دې کې ګروګان نیولې، زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځئ چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت په سره د شریعت په رڼا کې د شریعت د اصولو سره برابر خویندیزي خپل او خپل زده کړو ته ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بېرته پاتې دی د زر کاله د 1500 مخکې یو هیواد ده. موږ 5000 تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده، یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خواشینه یم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیلی یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغ وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول لا لغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرېږم د دوستانو نه، یو ورو چې هغه نجونې چې په 11 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي هغوی د درس خلاصې دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډېر خرابه دي او د دې عواقب راتلونکي ډېر تیاره دي، او دا یوه غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یوه غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بله مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه ښځې چې د کور نه وتلی نشي، هغه ښځې چې مالي امکانات ونه لري، هغه ښځې چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفې لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد، او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختلف سو؟ صحیح ده، موږ به یو ټیم سو، من به خپل د حقوق لپاره غږ پورته کو، مګر عملی کار چې تر څو ته ځای نه وي، تر څو ته امکانات نه وي، مالی دونر نه وي، مالی امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بل مهمه خبر دا چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پیږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خویندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي دننه په کور کې مثلا یو ارفا یا یو کار پیل کړي چې یو څلور پنځه ښځې نورې ورسره کار وکړي؟ زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډېر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ کار نه کوي چې موږ څنګه وکولی شو کار وکړو، څنګه وکولی شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستئ، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې هیڅ نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست ده، هغه هم نارینه مسؤلیت مخته وړي، هم د ښځې مسؤلیت مخته وړي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالت او وضعیت به په څه رقمي حالت کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه آغلی اکا خیل. آغلی دانش، استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې آغلی اکا خیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نه وي، ښځې به څنګه وکولای شي چې دوی خپل کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پټه وي که په ښکاره وي، چې د کوره څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې نه، ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري، په نڅه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ور زده کړي، لکه خیاطي یا لکه میک اپ و رایش؟
مننه. دوی لومړی دورانه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنې مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو، او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو، دوی عین کار وکړلو، سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې یې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو یوازینۍ لار دا وموندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ور زده کړي. یعنې زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولی شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیان ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولی، چې هغه هر څومره ظالم دولت هم اوسېږي، په کورونو کې نه شي کولی چې دوی ته ورځن نه شي ودي وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یا څو، خو بیا هم دې لپاره چې زمونږ آئنده بیا هم خراب نه شي، مونږ باید دې ته فکر وکړو چې دوی دایي مندلته دي نه، دایي مندلته نه دي. دوی د تاکو لپاره مونږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید هماغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې مثلا زه اوس استاده یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم په هغې اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار زده لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي، تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده هم داخله ده چې چې خیاطي زه د خپل هنر باندې خپل ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپل خیاطي به هم کوي او تر څنګ خپل زده کوونکي به هم ونیسي. نو همدې په خاطر باندې یعنی زما توصیه دا ده چې تاسو لاس تر زنه مه کینئ، چې په تاسو باندې ځینې خاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد پاتې او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وساتئ.
مننه اغلی دانش. اغلی اکا خیلی ستاسو په نظر هغه شزه چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای سي او شزه له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای سي؟
من کول خزی کولای سي چې د یو ډیری کوچنی ارفی نش پایل وکي. مانا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زوی په کور کې په خوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړي یا درې جوړي هر څومره چې توان و، خو اوس کولای شي چې د هغه خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په دې چې دوی څونه گنجایش لري وکولای شي یو دوه یا درې خویندو ته همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور وویل، خو ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلوده هغوی هم کولای سي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولای سو شاید په هغه اندازه ونه سي کولای، یعنی چون په کور کې گنجایش نشته ده، اضافه گنجایش نشته، و کولای سي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولای شي بیرون د کور نه ډېر زیات زده کوونکو ته درس ورکړي کنه، یا په مکتب کې یا په پوهنتون کې، مګر په کور کې د لسو نه پنځو نه اتو نه ډېر څه درس نه شي ورکوي. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې ویلې، د نیس نه ښه ده دینه چې لاس تر ځنې کینی، همدغه لږ هم ښه ده تر څو دوی هم پکې مصروف وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر خسته کن دی ما په نظر دغه حالت هم
ش. مننه اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې تاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم. ځان حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لاره ورکه کړې چې نور څه وکړو، اخر یعنی مظاهرې دوی ته معنا نه لري، د خلکو مړینه دوی ته معنا نه لري، نه پوهېږم چې څه وکړو. یعنی له ټولو نه لاره ورکه کړې ده، مبارزه دوی ته معنا نه لري، که ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي، یعنې هېڅ امکان نه لري. د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نشته چې دا ښځینه تلنې خلاصه کړي. خو بیا هم نړیوال که چیرې وغواړي او د دې تر څنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنې د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسو ظلم ده، دغه کار باید ودرېږي، نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي. یعنې د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده، دوی به نور نور ظلمونه هم کوي. یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه، د ښځینه او تر څنګ نارینه باید درېدلی وای، اعتصابونه شوی وای، داسې مجبور کړی شوی وای دولتونه نړیوال طرف نه هم او د خپلو د افغان ملت لخوا نه هم. یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې دوی نور نور شیان هم بند کړی وای. نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو دوی خاموشه شول، کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول، هغه د وړکتونونه یې بند کړل او اوس
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسیس مژغله ازادي رادیو څخه اوري د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیریز لخپلو ادریس رومل منو اغلی عادله بهرام نظامی چې لمشتری د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ، ل اغلی همیره اکا خیلی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ل خپل نظرونو سره از مشتراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریک کړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لکل لری دغرا گورگوری داسه خوگی دی لکا شکری زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میں تری دی یوان دوالا سفلے میں تری دی یوان دوالا لکل لری دغرا گرگوری داسے خوگی دی لکا شکری زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوان دوالا سپنے میں پری دی یوان دوالا تزغیشو و اخمور زرمی سوری سوری شو ببل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر غیراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سر پکڑم خرسے تورے گرگورے یا براوڑم نوری گرگورے یا براوڑم نوری گرگورے بمی جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا بازار.